پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، 1401 هجری لمریز کال د وی یا سور وویشتمه ده چې د 2022 میلادي کال د مې له 18 سره برابر ده. د خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت د هیواد 15 مهمې ادارې، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د ملي مصالحې عالي شورا، د ملي امنیت شورا او د ولسی جرګې او مشرانو جرګې دارالانشا منحل کړې. د طالبانو حکومت د دې پریکړې علت د بودیجې کمښت بللی دی، خو د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو دا پریکړه د اندېښنې وړ بللې. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په هرات، کاپیسا، بامیان او فاریاب ولایتونو کې لزرګونه بې وزله کورنیو سره د مرستې خبر ورکوي. د ادارې پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې په هرات کې 0 کورنیو، په کاپیسا کې 6200، په فاریاب کې 15430 او په بامیان کې 500 کورنیو ته د نغدو پیسو او خوړو مرستې رسولې دي. د طالبانو حکومت وایي چې زړې وسپنې او نور فلزات نه پریږدي چې بهر ته انتقال شي. په دې اړه پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې بحث وشو. د اقتصادي کمیسیون د پریکړې له مخې د رنګه فلزاتو ویلې کوونکې فابریکې به زړې وسپنې او نور فلزات د بازار په ورځنۍ بیه له سوداګرو اخلي او خام مواد به په هیڅ صورت نه پریږدي چې بهر ته انتقال شي. د اوکراین پاوز وای غواړي ماریوپول کې ل خپل روسي مرچل ځواکونه تخلیه او دا خار روسي ځواکونو ته ورپریک دي. اوکراینی ځواکونو د دې بندري خار د فولادو په یو فابریکا کې ل ډیره مودي رئیس مقاومت کاو او دای د روسي پر وړاندې د دې خار روستای سنگر بلل کېده. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن په یو خبرپانه کې وویل په ماریوپول کې د دوی سرتیرو خپل پوځي ماموریت بشپړ کړ. پرون د ازوفسال په نوم لدی کارخونه 216 اوکراینی سرتیری تخلیه شول چې یو شمیر ټپیان وو. او پر اوکراین د روسیې یرغل ته په پام سره سویدن هم پریکړه وکړه چې له ناتو سره د یو ځای کېدو لپاره په دې ټلوالې ته خپل غوښتنلیک وسپاري. له دې مخکې د سویدن ګاونډي هیواد فنلند هم ورته پریکړه کړې وه. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې مسکو به د خپلو دغو شمالي ګاونډیانو لپاره د ناتو د احتمالي پراخېدو پر وړاندې غبرګون وښيي. را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون او د هیواد د نورو مهمو ادارو پر منحلولو له انتقادونو به خبر شي.
دا چې طالبان نشي کولای د دغسې یو بنسټ موجودیت ومني، د دې ښکارندوی کوي چې دغه ډله نړیوال بشري قوانین درناوی نه لري.
په نورو موضوعاتو کې، د یونیسف مرستې په روزګان ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکو ته ورسېدې.
د روزګان خلک ډېر غریبان دي. دغه موسسې چې دا اوس هم کومکونه کوي، دغه کفایت نه کوي چې نور هم ډېرې شي.
په کونړ کې کتاب پلورونکي وایي چې له مطالعې سره د ځوانانو لیوالتیا کمه شوې ده.
دومره توان یو ځوان نه لري چې ځان ته کتاب مولي. زیات ځوانان دي بس په فیسبوک کې خپله مطالعه کوي، خو کتاب سره دومره ذوق او مینه نه لري.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې اونیز بس کې د 1401 لومړي کال لپاره د طالبانو د حکومت د بودیجې په اړه بحث لرو.
که 211 میلیارد څخه 10% کم کړي، نو واقعي قیمت د دغه بودیجې تر 200 میلیارد څخه کم دی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو د راپورونو برخې ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په ګډون د تیر حکومت د یو شمیر نورو مهمو بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کړي دي. د ملي امنیت شورا، د ملي مصالحې عالي شورا، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د مشرانو جرګې دارالانشا او د ولسی جرګې دارالانشا د پخواني حکومت هغه بنسټونه دي چې طالبانو یې د اداري تشکیلاتو د لغوه کېدو اعلان کړی. د طالبانو حکومت وی د بودیجوي ستونزو له کبله پریکړه کړې چې د اوس لپاره د دغو ادارو تشکیلات لغوه کړي، خو د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو دا پریکړه خوشینونکې بللې.
د طالبانو لولوري د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون په ګډون د تیر حکومت د یو شمیر مهمو بنسټونو د اداري تشکیلاتو د لغوه کولو پریکړې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ اندېښمن کړي. د دغه سازمان د ښځو د برخې مرستیالي هیدربار ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په خپل دې پریکړې سره وښوده چې د بشر حقونو نړیوالو قوانینو ته هیڅ ډول درناوی نه لري.
دا چې طالبان نشي کولی د دغه سیاسي بنسټ موجودیت آن د کاغذ پر مخ ومني، دا د دې ښکارندوی کوي چې دغه ډله نړیوال بشري قوانینو او هغو کنوانسیونونو ته چې په دې برخه کې لاسلیک او دوی ته مسؤلیت رجې کوي درناوی نه لري. پایله دا ده چې له دې وروسته کوم افغانان چې د بشر حقونو له نقض سره مخ کېږي، داسې ځای او بنسټونه به ونه لري چې ورته مراجعه وکړي.
هڅه مو وکړه چې د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسون د مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو ونه توانیدو. د بشر حقونو د خپلواک کمیسون د ویپاڼې د معلوماتو پر بنسټ دوی د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په 14 ولایتونو کې دفترونه درلودل چې ویل کېږي نږدې 400 کسانو پکې کار کاوه. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په یو مکتوب کې چې د ثور په 14 صادر شوه، د بشر حقونو په ګډون یې د تیر حکومت د بیلابیلو بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کړي. د ملي امنیت شورا، ملي مصالحې عالی شورا، د اساسي قانون پر تدبیق، د څار کمیسون، د مشرانو جرګې دارالانشا او د ولسی جرګې دارالانشا د پخواني حکومت نور هغه بنسټونه دي چې طالبانو یې د اداري تشکیلاتو د لغوه کولو اعلان کړي. په دې اړه په خپور شوي مکتوب کې راغلي دي چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د شفاهي امر پر بنسټ یاد بنسټونه د روان 1401 لمریز کال د حمل میاشتې راهیسې لغوه دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد وایي دا پریکړه دوی د مالی ستونزو لامل کړی ده.
ځینې داسې ادارې وسی د وسط لپاره او د کار نه وو او اړتیا نه وو د بودیجې ستونزو لامل هغوی لغوه شوي دي. خو دا د ټول کمیسیونونه وو که چیرې هر یو ته بیرته ضرورت پیښېږي بیرته احیا کېدلی شي او بیرته تنظیمېدلی شي.
ښاغلي مجاهد دا ونه ویل چې د یادو ادارو د کارکوونکو برخلیک به څه وي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تیر حکومت د یو شمیر بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کوي چې په کور دننه اقتصادي ستونزې او بیکاری تر بل هر وخت زیاته شوي. طالبانو له دې وړاندې د ښځو چارو وزارت او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت تشکیلات هم لغوه او د یو شمیر ادارو تشکیلات وړ کړي وو چې لامل یې زیات شمیر کارکوونکي بیکاره شوي دي.
و موریدل چې د طالبانو حکومت د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په ګډون د تیر حکومت د یو شمیر مهمو بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کړي دي. د ډله ییز امنیت د تړون سازمان غړو د افغانستان د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د خپلو پولو د امنیت د لا ټینګېدو لپاره د تیاریو خبرې ورکړې. د روسیې په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو مخکې له دې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شي هم ډېر ځلې د افغانستان له خاورې احتمالي ګواښونو ته اندېښنې څرګندې کړې وې. نوریاس نوری د موضوع نور جزئیات اوروي.
د ډلیز امنیت د تړون د سازمان د غړو هیوادونو مشرانو پریکړه وکړه چې له افغانستان او نورو هیوادونو سره به د پولو امنیت ټینګوي. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې په هغې اعلان کې چې د دې سازمان د غړو هیوادونو مشرانو پرون د موسکو د سرمشریزي په پای کې خبره کړې ویل شوي چې په افغانستان او نورو ځایونو کې خطرناک وضعیت په پام دا سازمان چمتو دی چې د خپلو پولو د امنیت مسله یقیني کړي. په عین حال کې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د سرمشریز ته وویل چې په افغانستان کې بې ثباته وضعیت د ډله ییز امنیت د تړون د سازمان د غړو هیوادونو امنیت ګواښي او دغه سازمان باید احتمالي ګواښونو ته پام وکړي. توقایف زیاته کړه چې په افغانستان کې بې ثباته وضعیت او د وسلوالو ډلو د فعالیت دوام زموږ د هیوادونو امنیت او ثبات له ګواښ سره مخامخ کوي. توقایف دغه راز وویل د په باور د ډله ییز امنیت د تړون سازمان باید ټول احتمالي خطرونه په پام کې ونیسي او د منځنۍ آسیا د جنوبي پولو امنیت ته زیاته پاملرنه وکړي. همدارنګه د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم پرون له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د افغانستان او تاجکستان د ګډې پولې پر امنیت خبرې وکړې. د روسیې په ګډون منځنۍ آسیا هیوادونه له افغانستانه د احتمالي ترهګریز ګواښ ته اندېښنې داسې مهال څرګندوي چې د طالبانو حکومت په وار وار ډاډ ورکړی چې له افغانستان نه به هیڅ چاته ګواښ نه پیښیږي. د ډله ییز امنیت د تړون د سازمان په دغه سرمشریزه کې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په موسکو کې کوربه وو، د دې سازمان د ټولو شپږو غړو هیوادونو ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان مشرانو ګډون کړی وو. د دغه سازمان اساس د 1992 کال د مئی په 15مه د ترکمنستان په پلازمینه تاشکند کې ایښودل شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له ماشومانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف په روزګان ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکو ته مرستې رسولې دي. سیمه ایز چارواکي او خلک د دې مرستو هرکلی کوي، خو وایي چې ډېرو نورو مرستو ته هم اړتیا لري.
دا د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د چرمګر په سیمه کې په یوه متویسته ښوونځي کې د یونیسف له لوري د څو مرستو د ویش د پروګرام پیل دی. په اروزګان ولایت کې د یونیسف په ولایتي مسؤول ډاکټر فواد د یادو مرستو د ویش پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستې د ښوونځیو د زده کوونکو او دغه راز د مدرسو د زده کوونکو لپاره دي. څلوېښت د پاکو اوبو رسولو کوچنۍ شبکې، د لاس مینځلو صابونونه، الماری، د ټیټي دورې زده کوونکو لپاره درسي مواد او اتلس او بوتله د میکروب ضد مایع دا د محلي ټولګي او مدرسو لپاره دي. او د غراس په مرکز ترینکوټ او لسوالی کې 23 نور ښوونځي ته څلور اتیا دانې د اوبو ذخیره کولو 15 لیټره ټانکی په پام کې نیولې دي. د اروزګان ولایت والي اجي داوت چې دغه مرستو د ویش په پروګرام کې ګډون کړی وو، دغه مرستو په کولو خوشي څرګند کړه.
دپاره د ښوونځیو دپاره د مدارسو دپاره کړی دی، موږ ډېره مننه ځینې کوو. نو زمینه سازي خو دوی ته زمینه سازي سوې ده، هغه په اره لار کې د امنیت په بخش کې موږ ته دوی ته اطمینان ورکو چې دلته امنیت دی انشاءالله الرحمن. او د اروزګان خلک ډېر غریبان دي، نو دغه موسسې چې د اوس هم کومکونه کوي دغه کفایت نه کوي چې نور هم ډېرې شي.
په ورته وخت کې د یو شمېر هغه ښوونځي زده کوونکي چې ورسره مرسته وسو هم زیات خوشاله دي. دوی وایي په ښوونځي کې تدریسي مواد لکه کتابچا، کتاب، قلم او داسې نور څه نه لري. د دغه ښوونځي ښوونکي هم د یونیسف له لوري د دغه مرستو څخه مننه کوي، خو وایي چې له دوی سره د تنخواګانو په برخه کې هم مرسته وکړي. ندا محمد چې د چرمګر د متویسته ښوونځي سر ښوونکي دي، ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څلورو میاشتو راهیسې ماشینه نه دي ورکول شوي.
د دې څخه نوره هیله او ارزون دا لرو چې زموږ معلمین دا څلور میاشتې کېږي معاشات نه دي اخیستي، چې معاشات ورته اجرا شي، ځکه چې دغه زموږ د افغانستان د خلکو اقتصاد ډېر کمزورې.
په اروزګان ولایت کې د پولیو د برخې مسؤلین وایي چې د اوبو دغه شبکې به د پولیو ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې زیاته مرسته وکړي. دوی زیاتوي کله چې ماشومان لومړی ښوونځي ته راځي لاسونه به مینځي، او بیا چې وروسته له ښوونځي د کور پر لور ځي نو لاسونه به مینځي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. په کونړ کې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې پر زر جریبه ځمکه د شفتالانو له جوړو شویو بڼونو څخه پر شپږ سوه باغونه یې په حاصل راغلي دي. د دوی په وینا سکل د باغونو 900 ټنه شفتالان کړي دي چې له درکه بڼوالو په میلیونونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي. د موضوع نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوی عزت الله هدایت د شفتالانو د جوړو شوو بڼونو او ترې ترلاسه کیدونکو حاصل په اړه ازادي راډیو ته وویل
حاصل راغلی ده او تقریبا 900 ټنه حاصل یې ورکړی ده، د دې نه عواید لرو او 15% حاصل یې زیات شوی ده. دا یو ډېر دی شکر جای ده.
د یادونې وړ ده چې د جمهوریت په تیرو دوو لسیزو کې په کونړ کې پر زرګونه جریبه ځمکه د شفتالانو، زردالانو، مالټو، نارنجانو، لیمبوانو او د نورو میوو بڼونه جوړ شوي چې اوس یې زیات پر حاصل ورکولو راغلي او هر کال ترې بڼوال په میلیونونو افغانۍ ترلاسه کوي، چې په برکت یې له بهره د یادو میوو په وارداتو کې پوره کموالی راغلی.
په کونړ کې د شفتالانو په باغونو کې د زیاتوالي په اړه راپور مو اورېده. د حاصلاتو د زیاتوالي په اړه راپور مو اورېده. دا راپور د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه هم کتلی شئ له ښایسته تصویرونو سره. د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه، مرکې او تحلیلونه هم د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه کتلی شئ.
ازادي راديو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادۍ رادیو خبرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې په 15 دقیقې او نیز بحث کې د طالبانو د حکومت لخوا د 401 کال د بودیجې په اړه بحثونه لرو. په دې خبرونه کې به زه احمد تکل به هم ستاسو کوربه یم. همداراز د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه په څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین پوځ له بندري ښار ماریوپول څخه هغه وروستي سرتیري باسي چې د ازوفستال په نوم د فولادو په فابریکه کې بند پاتې دي او لا هم د روسي ځواکونو پر وړاندې مقاومت کوي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ویلي دي چې د ماریوپول ګارنیزیون خپل محارب ماموریت بشپړ کړی دی. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د اوکراین پاوز وای پر دې کار کوي چې د فولادو له ازو فابریکې څخه خپل پاتې سرتیري راوباسي. له هغه ځایه چې د محاصره شوي ماریپول ښار وروستی قوي سنګر بلل کیږي، د ازوف سمندرګي په غاړه پروت دغه ستراتیژیک بندري ښار چې روسي ځواکونو له میاشتو راهیسې محاصره کړی، د بریدونو په نتیجه کې په یوه کنډواله بدل شوی دی. پر دې ښار د بریدونو په نتیجه کې دغه راز په زرګونو ملکي وګړي وژل شوي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز یوه ورځ وروسته له هغې چې له 260 زیات اوکراینی سرتیري چې یو شمېر ټپیانو د ازوف له فابریکې راوویستل شول، په یوه بیان کې وویل چې د ماریپول ګارنیزون خپل محارب ماموریت بشپړ کړی دی. په دغه فابریکه کې په سلګونو سرتیري او ملکیان له اونیو راهیسې بند پاتې وو. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې د پوځ اعلی قمندان په ازو فابریکه کې ډیره د جزو تامونو قمندانانو ته امر وکړ چې د خپل پرسونل ژوند وژغوري او زیاتوي. د ماریوپول مدافعین زموږ د وخت اتلان دي. دغه مدافعان چې ډیرې ټپیان دي هغو ښارونو ته انتقال شوي چې موسکو پلوي وسلوال پرې کنټرول لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په یو ویډیوي پیغام کې چې تیره شپه ناوخته یې خپور کړی وویل، د اوکراین د پوځ او استخباراتو مرکچیانو او همداراز سره صلیب او ملګرو ملتونو په ګډه د دغو سرتیرو په ایستلو کې همکاري کړې ده. خو نوموړي دغه راز خبرداری ورکړل چې د اوکراین جنګیالي به ډیر ژر آزاد نشي او زیاته کړه چې د هغوی د آزادېدو لپاره خبرې به وخت ونیسي او مهارت ته اړتیا لري.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اورئ. د همدې ورځې اقتصادي خبرونه.
د ننګرهار ولایت په کانال کې د زیتونو د تولید کچا پر روان مریض کال کې 1068 ته رسیدلې ده. د ننګرهار ولایت د کانال یاسات ویان سید همایون غریب مل نن ازادۍ رادیو ته ویل تمه ده چې پر روان مریض کال کې د ننګرهار ولایت د زیتونو اواید 3.5 میلیون افغانیو ته ورسیږي. ښاغلی غریب مل وایي چې له لاسته راغلو زیتونو څخه 122,000 لیټر تیل او 1.5 بوتله اچار تولید شوي دي. که څه هم چې ښاغلی غریب مل د تیر کال د زیتونو تولید د کچې په باب جزئیات ورنکړل، خو وایي چې سږ کال د زیتونو تولید تیر کال ته په پرتله ډیر دی. د ننګرهار د کانال یاسد د معلوماتو په بنسټ اوس مهال یو لیټر خالص زیتون په عمده ډول 1500 افغانۍ او یو بوتل اچار هم په 100 افغانیو بازار ته وړاندې کیږي. د ننګرهار ولایت د کانال ریاست د زیتونو فابریکه پر 20 هکتار ځمکه جوړه شوی او د 4000 میټریک ټونه زیتونو د تولید ظرفیت لري. ایران په هرات ولایت کې د صنعتي او کرهنیزو توکو یو نندارتون پرانیزي. په هرات ولایت کې د ایران سرکنسول د طالبانو حکومت له والی سره په لیدنه کې ویلي چې ایران په پام کې لري په راتلونکو ورځو کې د افغانستان له سوداګرۍ وزارت سره په همغږۍ په هرات کې د صنعتي او کرهنیزو توکو یو نندارتون جوړ کړي. د ایران مهر خبری آژانس په هرات کې د ایران د سرکنسول له خلې لیکلي چې په دې نندارتون کې به افغانستان ته د ایران د صادرو شویو توکو په ګډون د افغانستان کورني تولیدات هم نندارې ته وړاندې شي. د هرات والی د ایران له سرکنسول سره په لیدنه کې د دې نندارتون له جوړېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې دا نندارتون به په هرات ولایت کې لا ډېرې پانګونې ته زمینه برابره کړي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیا یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 15 اتیا پوله، یو یورو 95 افغانۍ یو اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 111 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ یو اویا پوله، زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ یو دیرش پوله، زر هندۍ کلداری 1,650 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 4,650 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
سلامونه او خې چاره په دې برخه کې بیا هم ز احمد تکل ستاسو قربایم د خبرونه ل کونړ څخه په یو راپور پیلو په کونړ کې کتاب لورن کې وایي چې لوروستي سیاسي بدلون او د خوندزیو له بندېدو سره د دوی کاروبار هم به خونده شوی دی د دوی په وینا په خو به د کتابونو ترڅنګ د زده کوونکو د ارتیا ور شایان هم پلورل خو اوس هیڅوک دا شایان نه اخلي
پینځه ویشت کلن جاوید په خپل کتاب پلورنځي کې ناست دی او په لاس کې د نیولي کتاب پاڼې اړوي وایي پخوای بازار ګرم و د مطالعې مینهوالو به کتابونه او د ښوونځیو زده کوونکو به د خپلې وړتیا وړ شیان اخیستل خو اوس یې هغه خوند نشته
مخکې د کتاب اغوستونکي ډېر زیات و شوق یې ډېرو خلکو کوو خو اوس ځوانان دومره شوق نه کوي د کتاب اغوستونکي ډېر زیات کم شوي دي اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي دومره توان یو ځوان نه لري چې ځان ته کتاب مولیږي اوس زیات ځوانان دي بس په فیسبوک کې خپل مطالعه کوي خو کتاب سره دومره ذوق او مینه نه لري زمونږ کاروبار ډېر خراب
مصطفی هم په اسدآباد کې کتاب پلورنځي او فوټوکافي لري وای د انجونو خونځیو بندیدو او د خلکو اقتصاد کمزوري کېدو سره بازار سوړ شوه دی
اوس په دې وخت کې چې اقتصاد ډېر کمزور دی اوس څوک دونه کتابونه نه اخلي او دونه ګاپې نه نشته دي چې څوک یو واسي خوندغه کتابونه دي لپاره رسل چې مکتبونه کولاو جنکو کوشش کوو چې مکتب وي کتابونه هم بند شول او جنکې مکتب نه پاتې شول ځکه اوس دونه نه چلی
لیکوالان او د نظر خاوندان به وای په هیواد کې راغلي سیاسي بدلون اقتصادي فقر بیروزګاری ټولنیزو رسنیو کې د ځوانانو زیاته بوختیا او نور کارونه د دې سبب شوي چې د کتاب او مطالعې سره یې مینه کم شي محمد شعیب غروال راته وویل د نظام سقوط سره ډېری لوستي کسان د اقتصادي ستونزو په وجه خپلې راتلونکي ته ناهیلي شوي او همدې ناهیلۍ کتاب او مطالعې سره واټن پیدا کړی دی
روحن او ذهنن نارامه دي خلک دې ته نه جوړیږي چې کتاب راولي او د کتاب سره ځان مشغول کړي او مطالعه وکړي اقتصادي فقر له امله خلک نشي کولای چې په کتاب باندې پیسې ورکړي کتاب واخلي کتاب ولولي او زمونږ هغه تعلیم یافته قشر چې ولولتیا لرله د راتلونکي لپاره یوه هیله لرله هغه هیله هم د هغوی مړاوې شوي دي
ښاغلی غروال وایي ناامیدي مرګ دی نو ځوانانو ته پکار دی چې د کتاب لوستلو سره خپل شخصیت او ژوند جوړ کړي او ځانونه له ناهیلۍ وژغوري
مایوسی مرګ دی په هیڅ صورت کې باید ځوانان مایوسه نشي کتاب او د کتاب سره مینه مطالعه دا د انسان د شخصیت جوړولو لپاره د انسان د ژوند جوړولو لپاره ډیره مهمه ده نو باید د کتاب سره پاتې شي که خپل نارامتیا یې هغه هم د کتاب سره په خبرو باندې هغه ته د پای ټکی کېږدي
کتاب پلورونکي له حکومت غواړي چې د دوی کارونو د بیا غوړېدا لپاره باید بېدندو شو کسانو ته دندې پیدا کړي او دنجونو بند خونځي دي پرانیزي په کونړ کې چارواکي هم مني چې د بدلون راتلو او د امریکا متحده ایالاتو د حکومت لخوا د افغانستان نږدې لس میلیارد امریکایي ډالرو پانګې کنګل کولو سره د هیواد په اقتصاد او سوداګریزو چارو سیوری غوړېدلې خو دوی کوښښ کوي چې دغه ستونزې هوارې کړي د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
موږ خپل هیوادوالو ته اطمینان ورکو چې حالات به انشاءالله خپل عادي حالت ته راځي بلکې دا غینه به انشاءالله تعالی چې ښه طرف ته ځي د نجونو چې کوم مکتبونه دي نو په هغه هم کار روان دی هغه هم د شروع کېدو ولادي
په کونړ کې په داسې حال کې کتاب پلورونکي د بازار له کمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې رامنځته شوی بدلون سره هرې برخې زیان لیدلې او ورسره د فقر او بیروزګاری کچا زیاته شوې ده
ولسواکي
دوی ادارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
اوس هم دلوی دیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واورې چې ملالۍ بشیر چمتو کړي
برتانیایي ورځپاڼې ګارډین پر افغان شوو د طالبانو محدودیتونو ته پام کړی دی په مقاله کې لولو چې ډیری افغان میرمنې له دندو بې برخې شوي د بیلګې په توګه لیکوال ویلي چې له دولتي کارکوونکو نیولې تر شووونکو ډاکټرانو خبریالانو او سوداګرو شوو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي د ګارډین په وینا د ملګرو ملتونو د یو راپور لمخې د دوی د دندو له لاسه ورکول شاید افغانستان اقتصاد ته تر یو میلیارد ډالرو پورې زیان ورسوي. په افغانستان کې د طالبانو د بیرته واک ته رسېدو راهیسې تر نهو میاشتو زیاته موده سوې ده. د ډیرو ښځو د کار له حق څخه د محرومولو تر څنګ له شپږم ټولګي پورته نجونې هم په متوسطه او لوړو ټولګیو کې له ګډون څخه منع سوي دي. له بلې خوا د طالبانو د اجباري حجاب امر په افغانستان او د باندې پراخ غبرګونونه راپارولي دي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د متحده ایالاتو په ګډون د ډیرو هیوادونو لپاره د طالبانو په رسمیت احتمالي پیژندلو ته یو له مخکنیو شرطونو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو حقونو ته درناوی دی. راس ستوري خبرونې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت ته پام کړی دی. په دې مقاله کې راغلي چې افغان رسنۍ غواړي خپلواکي پاتې سي، خو دا هم سخته ده چې طالبانو ته په خپلو خبرونو کې ځای ورنه کړي. د خبرونې د لیکوال په باور بیا طالبان د تلویزیون پر پرده کښېني او خپل افراطي نظرونه شریکوي. په مقاله کې یادونه سوي چې د طالبانو مشر ویاند ذبیح الله مجاهد د 2021 کال په اګست میاشت کې وروسته له هغه لومړی ځل پر تلویزیون راڅرګند شو چې طالبانو په افغانستان کې خپلواکي اعلان کړ. په مقاله کې ولولو چې شاوخوا یو کال وروسته هر ورځ پر تلویزیون د طالبانو څیرې وینو او حتی په هغو رسنیو کې چې خبریالان یې د طالبانو په حملو کې وژل سوي دي. د مقالې د لیکوال په باور د افغانستان رسنۍ چې یو وخت د دې هیواد له لاسته راوړنو څخه بلل کېدې، د طالبانو یو ځل بیا واک ته رسېدو راهیسې په ډېره چټکۍ بدلې سوي. مقاله د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د راپور یادونه کوي چې په افغانستان کې سلګونو خبریالان بیکاره سوي او د رسنیو تر 2000 زیاتو کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د راس ستوري په مقاله کې وروسته راغلی چې پر خبریالانو په ځانګړې توګه له دوو خواوو فشارونه زیات سوي دي. یو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت او بل د طالبانو د استخباراتي ادارې لخوا.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د هم پورسته برخه کې ستاسو غږیز پیغامونه.
محمد نعیم ارمانی جلال آباد سرخوت ولسوالۍ نه. محترم منگا گیله لرو د انجینران نه دا کچه مواد ورکي او دا چې دی د کلي مشرانو ورته پیسې ورکي شل زره او دیر زره ورکي، هغه راځي هغه د کلي سروي ورته کوي. هلته سرخوت ولسوالۍ کې د پټیګانې د درې سوه خوختو خلق کے کار کی غریبانان دو لکھا دری لکھا سلور لکھا قرضار در پدر خوری پسر دی. یو سڑا دل ترا نگائی چیزا تے پختن کری دی غریبانان و خلقو دی مسکنان و دی پقیران و او دما ایلا دادا زاری را دیونا چی دی خلقو سر رابط دیو کی دا خلق دی بدل ترا اولی کی دی بطوی دا چی دی ساروی دیو کی او دی خلقو غمونا او دا غجان دخنی دیو دا ختمی کی
لوړپورې چارواکو چې دلته چای بوره غوړي وړه په قیامت نه رانیولې په قیامت یې موږ د دوی څخه دا هیله واردوري چې دوی شاته توجه وکړي او دوی شاته نرخونه وټاکي. دوهمه پوښتنه مې دا ده د طالبانو څخه چې آیا تاسو خپل او خپل اورادو ته وچه ورکړې ده؟ دلته ماشومان د لوږې تفیز کړېږي. دا خدای وایي که رسول وایي دا نه بیا رسول دا چې مونږ کړي کې صحابه وکړي کې یارانو کړي چې څه کوي خپل یاس غوړي خوري خشتي خوري هر څه چې خوري هغه خوري ولس په وینو باندې تسیا آج سات چمونه وکړه شهیدان وین مکم ځای ته ورسول چې جا ور نکړه په مظلوم ولس باندې دا ظلم سي سره باندې چې چاره دې پر کړې د نن نه چاره دې پر کړې.
مهنت رحمان د نګرهار ولادت په ټکوټو له سوالې څخه ته دا غږیش پیغام پرې دمه چې دلته طالب چارواکي دولتي موټرې ګل پوشکای و دونه ته بوزي. موږ د لوړپور چارواکو څخه جدي غوښتنه کوو چې باید د دې مخه ونیول شي. وسلام.
د هلمند خبره کوم. دلته په هلمند کې چې کوم حالات نن روان دي په برابر کې د تجارت او د کاروبار، نو دغه ملي چې د ورور او د پر بازارو ډیر سخت اثر کړی دی. اندې په یو بازار کې هیڅ څوک دیوی منا د جوړولو قدرت هم نه لري. بازارونه ټول لوټ سول او بل د بې کیفیته شیان چې دی د بې کیفیته مواد چې دی یعنی مکمل خالص د بې کیفیته مواد چې دی په دامیلو کې خرڅیږي او په دامیلو کې چې معنا میلو ته داسې د خدای مخلوق راځي د خدای بندگان ورته راځي چې هغه مثلا په دې وی دی نه پوهیږي وروره. او بل خبره دغه د وروره چې دا کم یعنی دا د وطن هستي چې دا ټوله میلو ته ځي ملي پر ډاګ باندې جوړیږي هغه پر ډاګ باندې سره پاشي کیږي. یعنی ډېر سخت ځان رسولی دی د وطن ته د ملت ته وروره. نو خدای خو دې چې نور هم په داخل په دغه کې نور خلک هم فکر وکړي او د مسؤلینو دې ته پام شي چې دا اوسمش په ګټه دي کوم په زیان دی وروره.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.